السلام علیکم ستړي مشې وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره لاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری او ری چی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي. دغه پروګرام په ارګ معنی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حضور لري. دا موده سر موجوده د همو ری چی د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو سلکو شلو زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. نور مسایل هم لرو تر څو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لواک لري سي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په پایرلند کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبرې کوي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي. د دوه کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې لواک لري سي او کډ موقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیر سي. د افغانستان سري محکمې د اپریل په 28مه حکومت کړ چې اشرف غنی او دغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده.
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند به
من دی وی چې د افغانستان د اساسی قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامی جمهوری ستره محکمه ده. هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسی قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات واره تر د اساسی قانون او د افغانستان د اسلامی جمهوری خلاف کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې د ملي لوبډلې له نورو غړو سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې مجیب زدران، راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون له امله په ځنډ له خپل لوبډلې سره یو ځای کیږي. د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د میتر ولسمې ایرلند ته ولاړ سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوري ایلری. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د می میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوري ایولری. دا تمرینی مسابقې دي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د می په 10مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبوي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللی او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس پواینه سوله ده درناوی نه لري. په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حمله پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوری کولای. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی ویلي چې په حملو کې څلور ملکی وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو. په ننګرهار کې داعش او وسله‌وال طالبان دواړه فعالیت لري. هلته د پرونیو حملو مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. لکه رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی تللی دی. ظریف د هند د بهرنیو چارو د وزیرې سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل، هند زموږ ډیر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولی سي چې یو لږ شل زره عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به هم آوره چی د افغانستان افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بایچو کې دغه دغه لک و سره و غلا کوي. هغه ول زی پیجر ماده ما زوی دغه لک ورته څه کوله. ما ته ول ول دوی کورونه چی دي هغه څه پیانه کوي او لار څه ومه زیاته.
دا هم اوري چې امریکا منځنی ختیځ ته د یو لک او شل زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دغه پروګرام به تر 15 بجو په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور دا دی تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوری ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکی برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 10 سلنه په ملکی چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
د وی ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي.
مقامات هم ځای در حضور ده می داشته باشه.
د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړي اعلانې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. هغه ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ګډون د یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ په یوې اعلامې کې ویلي چې هغه ویلز یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو پر بیا کتنې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان له مخې دواړو لوریو د غشان د ښې حکومتوالۍ او خودکفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاو خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلي ویلز سفر دوه پیغامونه لیږدوي. لډلې انتظار خادم
دغه سفر کې د دوه پیغام ورته یو طالبان پیغام ورته چې سولې ته ژمن یو کینه کوي نو انتخاباتو زم د افغانستان حکومت د اطمینان ورته چې کشپک څنګه ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته ولی په مجبور کې د امریکا د شپک څنګه ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال چې موږ زمونږه کورنی مسائل د ګړتوب لري سولې زمونږ حتمی ماموریت دی ولله په دې معنی نه چې موږ ټول عمر ستاسي سترګو ته ګورو کسي تاریخ کې ورکوي موږ په دې انتخاب باندې فکر کولای شو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجی شپږ سو میلیونه ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یو برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغیز ونه کړي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کوله او کورنی پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري، ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهالې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېد او سمدستي یې له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلی. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړی کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ناتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه راز ویل سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډېرې دوه خبره کوي، خو د ده په وینا لا ډېر کار پاته دی چې دغه کمیسیون او حتی پخپله د ولسمشي انتخاباتو نماندان او ګوندونه یې تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس د روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات ترسره سوي وای. خو د انتخاباتو ترسره کېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات ترسره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هممهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبیني وښوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسي. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسي. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت دا ده چې سوله باید وشي. په الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم غسل کېدی شي چې هېڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کیږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامدار بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویلسي د څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډیره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ولس پرګنې منځنۍ صفه او افم 3.5 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ ازادي راډیو ډاٹ کام کې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. ورزو هلمند ته لخرګه اوسیدونکي وایي پولیس له غلو سره همکاري کوي. دوی وایي چې ترغلا ورسته ځینې غله لاس پلاس نیولي خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله برته خوشی کوي. د عبدالسل کې د چپ دی ورستوي کې د لخرګه ښار په ډیرو مهمو سیمو کې غلاو د خلکو لټل زیات شوي او د پولیسو کمکاري په دې اړه باندې خلک ناهیلي کړي. د هلمند امنیه قمانداني بیا وایي چې په دې اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخه نیسي. الیاس دایی په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګه اوسیدونکو زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخور څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلی دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر سوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي شرایم سم خجوي لاړم لومړی ځتا ما غره ټول ول دغه چې ول څنګه غلا کړو و دوی خپل زغه پښتني ډیر وسره ما ول دغه وسه سی پر با چوکي دغه دغه لک و سره و غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول و ځا ټلیفون دغه ما د ماما زمون وړې دی پیشن دی مباره چکسای کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول ساکانه کي او لار ته ومه وزيته ما ول لا په شهر کې سوي ده ول يا دوی کورونه په ومه وزيته کورو ته بسلارته چولار ومه وزيته ومه وزيته راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کې نو لار ته لومړي ول دل دولي رااله
ول کیر بل شکرګا شهر کې د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلا وکړي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله ستنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یوې بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازمه ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا یوه لویه ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا سي. زه خپله دغسې یوه پېښې شاهد یمه. څو میاشتې وړاندې یو سپین ږیري څخه پیسې وتښتولې، دا خلک ما ورسره ګیر کړله. بیا هغه هلکانو هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکوو پلانکي هوټل کې زموږ مشران ناست دي، پیسې مو هلته یوړې یو نفر موږ اوجت مه بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجت واخیستله. سپین ږیری هم راسره و، هغوی ونیوله کله مې چې هلته واخیستله هغوی ته مې وسپارله. وروسته مسله بیخي بل ډول سوله، هغوی ویل چې دا په موږ اړه نه لري، دا کوچنیان دي، دا موږ نشو بندیانولی.
دوی که څه هم د چا نوم نه اخلي، خو ازادي راډیو ته وویل هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي، خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسؤلینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنگزی نه دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکونو څخه پوزیته راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسېدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه، موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي، بلکې د هغوی لخوا مسخره کېږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي، په سر د اقتدار دي، هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي. په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي، ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي، لس ورځې بندي شي، بېرته ایله شي، نو هغه بېرته غلا کوي. په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي، خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیس لخوا نیول شوي دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي. دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی، که په داخل د ښار کې، که په ولسوالۍ کې، که په شاراو کې. پولیس ته همیشه دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګیریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري، پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړي.
د خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سوو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو او غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو هم شته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې یې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بېکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو لپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی، د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا دا اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخه ښایي منځنی ختیځ ته 1,000 سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پیټریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مځکني پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لورې د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې یوه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ خلیج ته واستوله او B-25 بم غورځونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداری یوه تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
نوم قدرت الله ده کابل خار اوسیدونکی ملکی تلفات ده که نظامی تلفات ده دواړه خواته موږ دردیږو که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی که دی خو مړ کیږي هم افغان دی باید ونه شي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونه شو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده، خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي، د خلکو میوه د کور د اختر میوه د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نو مه حجلاد د وطن دښمنان بل خصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پات شو او 13 ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو چلرویش کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نخکاری چې د هغوی جنگ د اسلام سره ده، د هغوی جنگ د وطن سره ده، د هغوی جنگ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کومه د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دی دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو او همچنان د لمان سرک کې وشو، موږ هم غواړو چې بس شي. دا
ازادي راډیو ته غوږ تاسو هم یو فرنګي راپور د تیموریانو د دورې د وتلې سیاسي او فرنګي میرمنې ګوارشاد بیګم د زیګ د شپکسو شپتم کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوارشاد بیګم یو با تدبیره ښځه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړي او مسؤلیت مو دی چې یاد کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپور جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کاره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاري د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهم پیړی کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړی دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوری لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویل شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1318 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سیمیسونه رالیږلي، له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کېږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اورېدل کېږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ شي. د هغوی له منځه د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یو بل کاندید فرامرز تمنانن ولوست، اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې د واک لرسي او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوری ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران بنن په ایرلند کې د ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوړه لیکي لوبه کوله د ایرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یکشنبه او سهشنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډی آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. لکه راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په او رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا به کولای سي چې 1,60,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
تاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ